هيله
د ښځو دید لوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیال مو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو له خوا جبري ودونو ته اړ کېږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپرین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستي چې ګورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولي مونږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده، او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده، دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کښې خوشاد داسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه په کښې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما به بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته وې مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته، حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسلا جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې در ننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې، هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مینه ده، دغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام اصطلاح پلک لکه مړې کښې ونیول چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړه، همدا طالبان دې خلاص وو، عادي ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام همغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کښې همصنفیانو سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي، بل ورځ به د پانتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویرولو، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمېستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده؟
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته، نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل را وتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري مو چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفی را. هماغه دا چې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و، وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو څاند یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وې او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وې؟
اولنی وخت هم کوم بېخي، ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې د موږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی و اول سر کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې بول، یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي به هم ځان سره ځغلول. نو پیل هم هغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت دی پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هماغه درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځانته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته که راشي سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي، په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړې مې ډېر کړی، ډوډۍ به مولا هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لګېږي خوند راواړو، شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښودې، کتابونه به هم شروع واچوله، بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه سو.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهانې چې نجونو به مکتب کې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم، چاشنه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نسله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغ ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي شوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړي کېږي.
په څه خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، اوس د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چای ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چای چې ټول یې خراب پخوي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس ښه طریقه یې را ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچوي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو کسب مونږ درلوده، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وم، پوهنتون درسونه سخت ول، او بیا هغه انسان چې لزر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څلور پنځه کاله سم استادې مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما استادې کړې ده. خاطرې ټول دې شاګردانو سره، اگر دې مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به یې نه و راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده، ومې ووهه، پلاخ ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتان سره مې کار مل، نو هغه پاته ډېر زیات جالي و چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلس ځان کې دا راته وایه، کله چې پانتون بند شو لغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته، کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي، زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه اوس کوم.
نجلسانې زیاتره نجونو سره چې مو خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، بیا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د مې د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دینې خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وارو په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېر زیات ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه هغه هم څه اقدام ونه کړ، او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې، لاوا ده دم نه وکړای، روحي رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کې و ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دی احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله
ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده، نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد له هغه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجله، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون به شروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم پامدی صابونی سر. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نجلا د عادتونو او هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه، پوهنتون کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوختبه انجنیر وه، شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زارغله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور یې نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دای، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. خو موږ ډیر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعه ته مخه کوله. ډیر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډیر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کله د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیواله یې وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. او خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلې یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12مه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په سوالی کې مختلف کلی کومه خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعل وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سن پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد پسې څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې، هلته ملیک دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړه سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د اوسه منصب معاش د هغې رودا ډګروالي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوی. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښیي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي و. ته اوس امارات سه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو پس په نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره او دیپلوماسي؟
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هسې نه، خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي، یعنی و ډیر تجارت په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مو کار کړی، کوی شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوي یاست، او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بیوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بیوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چووای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځېز نه درته هم لرې پرتې ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د صدیقې او ښځو سکون کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دبل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولریم بس په هغې باندې بکینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا هېڅ ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترې نمګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترې نمګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسکې سوې هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. سوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر سه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي سه دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کاش مستحق وي هغه کاش انتخابوي، او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي، او دغه کار باید ملاتړ وسی.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ده کنه، سه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، سره په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نسته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دې کسان د سپیزه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس آیت نه لري.
خوره
هغه کوم ایا
یو مفقه او روزی چې غواړي کینا غواړي کله تابع نه تبرته شي یو د چې ډیر مستحق ته یو د چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شي چې مثلا چاته مرسته ورسوي یا لومړی ټوب چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري ورکی دی وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پورتي سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه کوسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژاله ورسي یعنی دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه چې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله سو هایه موږ دا سروې کړی وو دا خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دې چې خوشحالي نه به چې پاپو لږ زړل سو ته خدا او مې بخین نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ دې دوی لرو یعنی بخین ټولې موږ ته دې سو الګه خواندې مندي قسم دارې وای په څنګه وکی پښتنه وکی سو اوس خو نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پتیری بیا د ښځو لاسنیوی کوي مخکې تاسو که هم لنډ یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونو لسه زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې بل زوی مې د غاښو پرتیسې دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونی ویل ادبیات درې او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې هلته ویزه لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه ده هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونی وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پانتونی مې وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه د سزده دي هغه د م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به همدغه هلته ثبتنام وکړم ته به همدغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمې دې زه بیا افسري وایم هلته سره مې سخواکه
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک تاسو وایي په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی یا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ همدسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی، ولې په دې سره اوس ډېر موسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي، د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوسي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلسو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی، مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوئ، سي باغ غواړي، مفتاري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه دوی خپله تقاضا کړي، دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وزو یا د نورو، په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغسې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ څه هغه غوا یې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت یې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق نه دي، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپل منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنې تا د ترېننګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
د تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د سری راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې دست دوا بخش د ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله. اوس هغه نصیبه وي، یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو. اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي. ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق دسه. مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده. ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره څه ورکړم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبر ما کول. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخاباتو، کدي ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي. تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه. دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې د خزو لري پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانې مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس. مثلا ما خزه دي سره په موزي زم دي دوی پارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم بي په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزينه ډير کوي شو ډير خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي؟ داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته نهشته، خو خیر اوس بېخي نهسه. اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په د اوس د په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه. څومره شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده. دا خو ترخه خاطره
ده. دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه یو زیری کوم، پښ پښتانه سې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله. مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه حق غواړي، اوس غواړي اروپایی حق او کو نه موږ حق اسلام سم تر اخلي چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شیده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي، با همت اوسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي میلمه، او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو هم ډیر مننه.